ओरिजिन को द वॉइस ऑफ अमेरिका डीओ रेडियो दिवस सरदार अली टक्कर द प्रोग्राम बल डीवी सरस्ता स्पष्ट किया चरम को ओरिजिन को लक संग चितौस तपत पन्न रोज बाद कों तो सरा द पुख्तो प उलसी अदब द पुख्तो प अदब व सर द शायर प असनाफ और द दीबान शायरान प जुन और द गी प कार बंद तो सर मुख खबर तरीको مونگ پا دی پروگرامونو که در اولیسی ادب پا حواله بانده مونگ تاو سر در تپی پا موضوع بانده دیر تفصیلی پروگرامونو کری دی داغی پا حواله بانده داغی پا ساختم در سر خبر کری دا درشانم در سر داغی پا تاریخی اهمیت بانده در سر هم مونگ خبری تری کری دی او در دیر پسند در سر پا ککری غالو بانده هم مونگ خبری کری دی نو دا دوانا تقریبا چه دا زیادتر هده و یون که دی غز مونگ زنانه دی خو فرق صرف دا دی چه در تپی پا جولخت او در ککری غالو پا جولخت که دی که فرق دی د دین علاوه د تاسو سره موږ د چاربیت په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړی دي دغه چنم د سره د غزل په حواله باندې او د غزل چې کوم شاعران دي دغه په حواله باندې سره ډېر تفصیلي خبرې کړې دي نن چې زموږ د پروګرام کم درن خوګ ملما دي په چا چې به موږ خبرې کوو داغی نوم دی ابراهیم شبنم سے د دوی د جون په حوالہ د دوی د فن په حوالہ د دوی د کار په حوالہ په دې ټولو خبرو باندې با مونږه تاسو سره خبرې کوو د په دې ټولو حالاتو باندې با تاسو سره مونږ خبرې کوو مونږ سره زمونږ درانه خواږه محترم میلمنه محترمه آسیا بیبی مونږ سره په پروگرام کې موجوده ده ډاکټر اسماعیل گوهر مونږ سره په پروگرام کې موجود دی ډاکټر احمد محموم صاحب هم مونږ سره په پروگرام کې موجود دی د ټولو نه اول ورځو محترمه آسیا بیبی لو داغی نه لگ نظر خلو چه غیره سرا چونکه آسیا بیبی پا غا بانده داغی تیسیز دی پا ابراهیم شبنم بانده نو دا زمون دا سر یو دیر خواه مقدا چه آغا ور سرا چونکه دیر نزدی پا تشوی دا دیر کار پی کرده دی نو پا کار دا چه داغی آغا چه کم کار کرده آغا مونگ دا دی خپلو لس سر شریک کو آسیا بیبی تاستا پا پروگرام که پا خیراله ویو دا ابراهیم شبنم په حوالہ برا سره څه نظر شری کوي
ها جی محمد ابراهیم خان شبنم سے دبر سوار دا شاڑی کے لیے اسیدن کے دا عبدالحمید خان زے دے تدوی تعلق دے سبزو دا ماما خیلو دا علمی ادبی درنے کورنے سر دے دا حبیب خان دارمی خان وسے او دا خان عبدالخان لالا خپل را دے دوی مشران دا سواد دا باچا سے تر دا تعلق خرابی دو کو جے بیر تلاڑن او ہلتے دولت نیم کال تیر کرن شبنم سیم هم حالتا د بیر په ساجادۍ چې اوس ورته شهزادۍ وایي حالتا په 13 جنوري 1940 عیسوي کې وزېږېدو د دوی د پیدایښ نه وروسته د دوی د مشرانو د باچا صاحب سره روغ جوړ وشو او دوی د څلوېښتې ماشوم خپل کلي اشاړي ته راوړو د دوی څلور وروڼه او درې خویندې دي د دوی واده د خپل تره د لور سره شوی دی او د دوی دوه زامن او درې لوڼه دي د مشر زوی نوم یې میکایل طغرل دی او اگریکلچر مضمون یې لوستی دی دویم زوی محمد موسا ابراهیم دی او پښتو کې یې ایم اے کړی دی او شاعر هم دی د دوی د ټولو بچو رشتې په خپل خاندان کې دننه شوې دي مشر لور یې د این پی د صوبایي اسمبلۍ د پخواني ممبر ایوب خان اشاړي کور ودانه ده دوی د اعلی تعلیم په کالي هم ښایسته دي لسم یې د مټې های سکول دولسم یې د اسلامیه کالج پېښور او سوار لسم یې د جانب کالج پېښور نه پاس کړی دی شبنم صیب ناول نګار افسانه نګار او شاعر دی د شبنم صیب د شخصیت اندازه د هغه د لیکونو نه په ښه ډول کېدی شي د هغوی ناولونه افسانې او شاعري د هغوی د شخصیت آینهداري دي دا لیکونه واضح کوي چې هغه یو درون پښتون دی او په خپل قوم او د هغوی په اقدارو ژور نظر لري او چرته کې چې په قومي مزاج او رویو کې سخامۍ لیدلې دي نو د خپلو لیکونو په ذریعه یې د مخنیوي کولو تخلیقي کوششونه کړي دي او چې پښتني قدرونه مثبت دي نو د هغې د څرګندولو او ستایلو ذریعه یې هم خپل لیکونه ګرځولي دي د هغه ادبي او سماجي ژوند او ذاتي اوصاف مختلفو ادیبانو او نقادانو په مختلفو لیکونو کې ستایلي دي د پښتنو د پښتو د ادب او پرمختګ او د ډیرو حالو ځلو په وجه شبنم چې په خپل ژوند ډیرو درنو ادیبانو او شاعرانو ډیر ستایلی دی او ستایي دغه شان هغه د خپل کلي او خاوشه علاقو مشر هم دی په کلي کې چې سپېڅلۍ یا سمسلۍ نو خلک تانو تحصیلونو ته نه ځي او دا غوی حجرې ته دي او هغه مسلې چې دي نو هغه په خپل حجره کې حل کوي یا هغه په خپل هغه ځای ته ورځي کوم چې جنگ جګړه یا سمسلې نو هغه حل کوي د دین علاوه شبنم سی پختل پختل جبا ادب او ثقافت ډیر مینده او دغه وجه دا هغه پختل حجره کې وغټه لایبرری او میوزیم هم جوړ کړی دی. میوزیم کې د پخوانی زمانه د موسیقۍ هر قسم سازونه موجود دي لکه پخوانی باجی ګراموفون ریکارډونه ریډوان د کیسټونو په شکل کې ډیر پخوانی سندرې دغه شان کینسل ریکارډونه د کال 1935 زمانه فلمونه پخوانی رباب منګه سیتار او نور ډیر سیزونه شته پخوانی وسلې توري نیزې هر قسم ټوپکې غربین پټاخې پکې پرتی دغه شان پڼۍ کڼاوې د ګېډو سپلۍ سرخې ډینډچ تونۍ تختپوش مختلف قسمه لوښي ببوزي غلبیل سکې قیمتي کاڼې او نور نایاب څیزونه پکې موجود دي. یا دغه شان د شبنم سی په لایبرری کې داسې نایاب کتابونه دي کوم چې په پښتو اکیډمۍ پېښور او ارکایز لایبرری پېښور کې هم شته. په دې کې د یونیم سل پورې د شاعرانو نایاب کتابونه موجود دي او د لایبرری دروازې هر چا ته پرانیستې ده او د چا چې کوم کتاب پکاریږي یا خوښېږي ځان له ترې اخلي. پخپل چې زموږ کوم کتاب به بکار شي نو موږ ورته فون وکړو نو 5 منټ کې باغه نوکر موږ له پخپل باندې ګیټ راوړ دا وی کوم خادم چې هغه براوړ
دغه
د دوی دغه شان د ریډیو پاکستان په خبر د پاره د دوی خدمات دي نو هم هغه هم د ستاینې وړ دي. حکومت د ثقافت د ودی او پرمختګ د پاره کار کوي دوی هر قسم ملاتړ او مرسته کوي. په کال 2021 کې چې په ریډیو پاکستان په خبر کې کوم پروګرام د تیر هیر اوازونو په نوم شروع شو نو شبنم سید د هغوی هم طلبدایي هم وکړه او هغوی له د اندازې مطابق 300 نغمې ورکړي. حاجی محمد اسلم سی وای چې دا کفوړ یا ډیسک کوم چې موږ شبنم سی براکړي دي د 70 او 90 کالو پخوانی دي. شبنم سی بریډ پاکستان لا مشورې هم ورکوي او د دې کارکونان خپل حجرو تر اغواړي او د ریډیو میلې په نوم ډیر پروګرامونه کوي او تیر هیر اوازونه پروګرام هم هغوی د شبنم سی په مشوره دوباره شروع کړی دی. دغه شان ریډیو پاکستان په خبر نامتو سندرغاړو سردار علي ټکر سی گلزار عالم حیدر علي او انجینیر مومن په اوازونو د شبنم سی غزلی ریکارډ کړی دي کوم چې اوریدونکو ډیر خوښي کړی دي. د دین علاوه شبنم سی په دین هغه د ادبي تنظیمونو سره هم تعلق ساتي او شبنم سی په خپل وجره کې ادبي غونډې او مشاعره کوي او د نورو ځایونو کې هم ادبي غونډې او مشاعره ته ځي د ادبي تنظیمونو او ادارو مرسته او حوصله افزایي کوي. د دوو ادبي تنظیمونو پښتو ادبي کاروان سات او وجره فاونډیشن سرپرست اعلی دی. د سوات ادبي کاروان بنیاد په 1985 عیسوي کې کله کې خوده شوی دی نو دې ته دا اعزاز حاصل دی چې دا د ټول سوات واحد ادبي تنظیم دی چې پکې نامتو شاعرانو او ادیبان شامل دي. د دې تنظیم د سوري لاندې د شاعرانو او ادیبانو د کتابونو د مخکتنې د سوري کې او مشاعرې او ادبي تقریبونه هم کوي. دغه شان د دوی بل تنظیم حجره فاونډیشن د تیر هیر شاعرانو او پرکارانو د یادونې دپاره دا تنظیم په کال 2013 عیسوي کې د شبنم سی په تجویز د هغوی حجره کې جوړ کړی شو. د دې د سوري لاندې د پخوانو شاعرانو او فنکارانو قبرونه پاخه کړی شو. د پیر احمد شاه کتاب انوار المعجزات چاپ کړی شو او د هغوی منظوم سیرت د ترتیب په مرحله کې دی. حاجی محمد اسلم خان وایي چې د پخواني فنکارانو په ژوند او فن چې هغوی کوم کتاب لیکلی دی نو په هغه کې هم شبنم سی د دوی ډیر لاس امداد کړی دی. دا شان د دین علاوه شبنم سی په کوم ناولونو لیکلي دي په هغه کې فاخم ګور ناول چې کوم یو دی نو هغه دیو خاندان دیو کور او د فاخم ګور چې کوم روایتي خپګانونه او جګړې راځي نو هغه په دې کې بیان کړی شوی دی. فاخم ګور ناول کې د فاخم ګور د جنگ جګړو نه علاوه په دې کې دیلی موضوعات هم دي چې پکې د جابیر خانانو زور ظلم لوی تکبر عیاشی فضل خرچی قتلونه د ماشومانو د تعلیم او تربیت د خزو سره زور ظلم د غوي حقوق د قانون او مجرم موضوع هم پکې شامل ده. درشان د سماجی خرابو لکه دروغ دوکا بے وفائی وغیرہ هم د دې ناول ذیلی موضوعات دي. او دویم ناول اجڑا چې د هغه د اجڑا او شوکت خان د مینې نه علاوه نور هم ډیر ذیلی عنوانات لري لکه بدل نیوکا. دا خو اسی په ظاهره یو رومانی ناول دی لیکن دا رومان سره دا اصلاحی ناول هم دی. د دې ذیلی عنوانات بدل نیوکا د لوی وړوکي نصفر د ښځو عادات او خویونه دودونه دستورونه او داسې نور واړه سماجي موضوعات هم پکې شامل دي. په موضوعاتي حواله ناول اجڑا یو مؤثر او زړه راښکونکی ناول دی. په ظاهره خو په دې کې د اجڑې او شوکت خان د مینې او محبت کیسه ده خو که په غور ورته وګورو نو په دې کې یوازې د مینې محبت کیسه نه ده بلکې یو ښکاره مقصد پکې هم په نظر کې نیولی شوی دی. په ناول کې حقیقي ژوند په حرکت کې په نظر راځي. زموږ په معاشره کې چې د لوی او وړو کې انسان ډېر فرق وي ذات او نسب ته کتلې کېږي خو په ځینو خلکو کې داسې پټې خوبیانې پرتې دي چې راښکاره شي نو دغه فرق ختم کړي ښه او بد په هر نسب کې وي. دا خو بیا ماحول او تربیت دی چې بني ادم یا ښه کړي او یا بد کړي. دښمنۍ او تربګنۍ دا زموږ معاشرې سره تړلې خبرې دي. د بدل اخیستو دپاره خلک هر څه کوي. په ناول اجڑ او شکونکی هم د دغه نفسیاتي رجحاناتو نمائنده کردارونه دي. دلته دا خبره هم په ډاګه کېږي چې د مینې په زور کوم کار کېږي نو هغه په بل یو زور نه شي کېدی. او دغه شان ناول ثابتوي چې په مینه باندې یو لوی او زورور دښمن قابو کېدی شي او دوست جوړېدی شي. ناول اجڑ کې یو خواته خاني او پښتو ده او بل طرف ته د مینې دپاره د خپل ځان قرباني ده او په اخره کې ګټه د مینې او حق ده. دغه شان د هغوی دریم ناول ګلالۍ دی. په ناول کې د کریم خان او ګلالۍ د مینې قصه ده خو ورسره ورسره معاشره کې د ښو او بدو رسمونو رواجونو د یو پښتني کورنۍ صبر د ښځو حقوق د ذاتونو په بنیاد په انسانانو کې تفریق او د محنت مزدوري اهمیت هم موضوعات دي. په موضوعاتي لحاظ موږ ناول ګلالۍ یو مؤثره ناول ګرځولی شو. ناول کې دا خبره په ډاګه کېږي چې زموږ معاشره کې طبقاتي لاندې باندې ډېر ښکاره په نظر راځي او دا فرق زموږ معاشري طبقاتي فرق دی. خدای پاک انسانانو ته د لوی وړو کې په حیثیت نه بلکې د انسانیت په حواله خوبۍ بخلې دي. په لاندې طبقاتو غریبانو کې هم ډېر خوبۍ کېدی شي. دغه شان په مالدار خلکو کې هم ښه او بد کېدی شي. په دغه حواله ناول ګلالۍ موضوع زموږ د ژوند یو ژوندۍ او حقیقي موضوع ده. په دې ناول کې دا خبره هم ښکاره ده د هرې سختۍ پس راحت او هر غم نه پس خوشحالي راځي. د صبر او نیکۍ بدله یو نه یو ورځ ضرور میلاویږي. ناول کې د بلادستو طبقو یعنې د خانانو ژوند هم یو موضوع ده. د غریبي طبقې مزدورانو او نوکرانو د ژوند حالات پکې هم منعکس شوي دي او د خانانو سهارونه ماخامونه او رښتې ناتې هم موضوع ده. د پښتنو د ټولنیز ژوند آینه ده. د پښتنو رومانونه ستونزې پښتونولي سماجي رښتې هر څه په نظر راځي. د ناول د ټولو لویې خوبي حقیقت نګاري او ژوند سره کلک تړون دی. ناول نګار دا ژوند په خپله هم ګوري او نورو ته هم ښایي. هغه چې په ژوند کې کوم واقعیت او حالات لیدلي دي نو اثر یې ترې اخیستی دی او همدغه پیښو ته هغه د ناول موضوعات راوښکلي دي. هغه د ژوند ډېر واړه واړه واقعات ډېر بغور او ډېر د نږدې نه لیدلي دي او بیا د خپلې مشاهدې په قوت کې د هغوی نه د خپل ناول دپاره مواد اخیستي. د شبنم صیب د دې دریو ناولونو نه علاوه د شبنم صیب د افسانو مجموعه چې د تغمې په نوم په کال 2021 کې چاپ شوې ده په دې کې شل افسانې پښتنه خور زورور شاهین نیمګړی ژوند د کلي حجرا میلمنه کونډه پاګل د تور بټیارې خط پښتون زلمی مسافر پیغله انتظار احساس شاعر فر سوریز راو تغمی شامل دي. د شبنم صیب ټولې افسانې د یو مقصد تر مخه لیکلی شوي دي او دا مقصد د معاشري اصلاح ده. دا غوی هر افسانه په خپل قصه کې یو مقصد یو درس او یو عبرت لري. شبنم صاحب یو لوست او بیدار ذهن افسانه نگار دی. هغه خپل سماج ته او د هغې هر اړخ ته د غور او فکر په نظر کتلی دي. د هغوی په افسانو کې د یو کور حالات او واقعات، د یو خاندان، د یو حجرې او د یو کلي حالات او واقعات دي، او د هغه واقعاتو نه هغه نتیجې راوباسي او خپل لوستونکو ته یې وړاندې کوي. هغه د معاشرې هر یو کردار لولي او په خپلو افسانو کې ځای وي. هغه یو ویښ افسانه نګار دی. سماجي بصیرت یې تیز او د اعلی درجې دی. هغه په خپلو افسانو کې قصې او څومره واقعیت بیان کړي دي، هغه د دې معاشرې واقعیت دي، حقیقت ته نږدې واقعیت دي. هغه حقیقت نګاري کړې ده. معاشره د هر قسمه خلقو سره تعلق لري. په دې کې د ښه نه ښه کردارونه هم دي او د بدو نه بد هم وي. دا ښه او بد دواړه قسمه کردارونه د شبنم صاحب په افسانو کې د ژوندي کردارونو په شان موجود دي. که معاشره ښه او صحتمند وي نو صحتمند قوم ترې پیدا کیږي، او بیماره معاشره ذهني او اخلاقي طور بیماره خلق پیدا کوي. شبنم صاحب د خپلې معاشرې ډېر اهم او ذمه وار مشر دی. په دې وجه هغوی د خپل اولس اصلاح دپاره لیکل کړي دي. په پښتنو معاشره کې پرده او حیا یو اهم قدر او اهم جز دی. پرده او حیا د پښتنو پیغلو یو اهم صفت ګڼلی شي. په دغه وجه یې په خپلو افسانو کې ځای په ځای د حیا او پردې په اهمیت زور اچولی دی. هر کله چې جنۍ لوی شي نو بیا د ضرورت اجازت او پردې نه بغیر بهر نه شي تللی. افسانګار د دې قدر ډیر ذکر کړی دی. افسانه بټیارې کې د حیا او پردې موضوع اخیستی ده. دغه شان پښتنه خور افسانه دې مقصد لپاره لیکلی ده چې ډېرې جنکۍ د وړو وروڼو او خویندو دپاره ودونه ونه کړي، نو بیا وروسته چې ورور یې لوی شه واده وکړي نو ښځه بیا خور سره ورلذیذ کوي او ژوند یې په عذاب کړي. دغه شان افسانه زورور کې د نیوکې د غلط رسم غندنه شوې ده. افسانه شاهین کې هغه خرابې په ګوته کړی شوې دي په کومو کې چې خانان او نوابان چې په کومو باندې فخر کوي، لکه په اجرت قتل کول، د خانۍ په نشه کې مس په چا زور او ظلم کول، د دوو کسانو مینځ کې ورانه راوستل، په چا الزام لګول. افسانه نګار دا نه غواړي چې د معاشرې اهم خلق دې داسې کارونه وکړي معاشرې ته پرې نقصان ورسي. دغه شان افسانه د کلي حجره کې د حجرې خان یو زلمی هلک دی. د پلار د مرګ نه پس د بدو ملګرو او نشو په نشو تماشو او اولګي او غلا هم کوي او اخیر په کیسه روخري. دغه شان کونډو نومي افسانه مقصدي اړخ داري چې جنۍ کونډه شین ورسره خصل کول پکار دي، او در حد داخلي د کونډي جنۍ د افسانې په شان پیرنه دي ګڼل پکار. پازل نومي افسانه هم معاشرتي او اصلاحي ده. د دې مقصد د غریبانانو او بیمارو خلکو د خپل وس مطابق مدد کول دي. دغه شان تغمی افسانه کې د مغربي تهذیب بد اثرات ښودل شوي دي. د پښتنو خپل دود د سوله د هغې مطابق ژوند تیرول پکار دي.
ډیر مننه بیبي، ډیر د خوند، ډیر د مزې او ډیر په تفصیل سره تا موږ ته د شبنم صاحب د ژوند حالات بیان کړل. دغه دغه چې کوم لیکنه ده د هغې حالات بیان کړل، دغه په افسانه خبره وکړه، دغه په ناول خبره وکړه. ستا ډیره ډیره مننه، خوشحاله اوسې بیبي. اوریدونکو تاسو د اسی بی بی مزیدار مزیدار خوږې خبرې د ابراهیم شبنم په حواله باندې اوریدې. ورزو خپل بل درون خو محترم ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب لا او دا غیر لږ نظر اخلو چې غیر سره سره نظر شرکې. ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خره لې وې. ډاکټر صاحب د اسی بی بی خبرې ډېرې په زړه پورې خبرې مو اوریدې. د ابراهیم شبنم په حواله باندې ډېرې تفصیلي خبرې، هر موضوع هر موضوع ولا خبره وکړه. څه نظر برا سره شریکوي؟
اسی بی بی دیغي په سیکشن باندې، یعنی دیغي په ناولونو او په افسانو باندې ډېره تفصیلي خبره وکړه، او دیغي په جنګلي، دیغي خاندان، هي حالات، دیغي تعلیم او پاره باندې ډېرې زړه پورې خبرې وکړې. زه به دا وایم چې اسی بی بی نه یوه خبره شاید را شو چې هغه دغه د شعري مجموع ونه وي، نو هغه به زوخم چې دغه اول شعري مجموع چې دا شبنم په ګلو دا په کال 2004 کې چاپ تا، او دویمه مجموع چې دا د اشاری ګل دا په 2008 کې چاپ تا. او ته اسی بی بی چې خبره کوله چې ابراهیم شبنم دولسم په اسلامي کالج کې کړ دنو د اسلامي کالج نه راته خبره یاد شو چې په اسلامي کالج کې د دې استادانو کې د انګريزي استادانو کې زمونږ د اردو جیبي مشهور شاعر احمد فراز او موسی نسان د دې استادانو زمونږ په دې پروګرامونو کې یو دوه هفته مخکې غالبا کله چې موږ په باسین یوسفزی پروګرام کوو اقبال خان نه په لیک د دې اسلامي کالج په حواله یو سخت وشو نو زه د دې کار سمولو لپاره زه وایم چې هغه ویلو چې را په اسلامي کالج کې کتل شفای ولول وی چې دی ازارې دی کتل شفای دی ازارې دی دی اړې کوو د خو کتل شفای چرته په اسلامي کالج کې نه دلولولي بلکې په څه کالج کې نه دلولولي استاد نه دی پاتې شوی هغه دې د د کوالی په عمر کې په هری پور کې هغه ډیر کم تعلیم او ډیر دې عامه تکیا دې کو نو هغه د هری پور په بس اٹه کې هغه د ټیکټونو کلر کو او بیا هغه لاهور ته لاړ او هلته هغه بیا هندستان او پاکستان فلم انډستری لا زما په خیال کې شپږ زره دې سندرین دې په دې کې ډیر وی ریکارډ دې او هغه ای کتل شفای په اسلامي کالج کې نه پاتې شوی احمد فراز پاتې شوی اسی بی خبر او کړه چې را د شبنم سیب اوی پرفیکشن ته خبر او کړه د دیغي شاعر له رازمه چې دیغي شاعر د دوه مجموعه چاپ دي او دا دواړه زما مطالعه کې پاتې شي وی دي اغي ذکر کو چې سرداری د ټکر او گلزار عالم اند دي ان کلامونه وی دي نو ما څخه دا یو لیست دی د دیار له سوار له سو هغه سندر کړو چې کوم د ابراهیم شبنم کلامونه وی دي دا فیرس اصل کې حکیم محمد اسلم خان مرتب کړو دا اسی په صحابوم او زما په لاسوم راغلی حکیم محمد اسلم خان دې دې تیر هیر شاعران دی کتاب دی تیر هیر اوازونه کتاب دی لیکل د 2014 کې چاپ او حکیم مطلب دا نه دی چې ډیر د عمر سره نه دی ډیر ځوان دی او ډیر ځوان دی ډیر توانا دی او ریډیو لپاره د ریډیو په خبر ډیر خدمتونه دي روز کل په خبر کې ما سره ملاقات شو نو دا څه زیونه خل چې حالت لاړ مال ته لاړ مول ته ګرامو فون ریکارډ او اول تک زړه باجو او دا زړه چې زونه د سم را چې زونه دی غري
ډیر لوی مهنت کړی ډیر لوی مهنت کړی ډیر لوی مهنت کړی
او هغه اصول دی یا هغه مهنت کړی نو هغه دا وی چې را د شبنم سیب چې کم کلامونه دیږي چې کمې غزلې یا سلو به سندرې کوم شاعرانو ویل دي نو هغه کې ټکر شتا څه چې کم غزل ویل نو هغه دا و چې ادا د رخصانو لخان دي زما په زړه کې پښتنو لخان دي نو کشور سلطان کشور سلطان د دې دو سی زویل دي یو دا و چې سترګې مې تا په سلندې شو ترازی او کنه او بل د غزلی کشور سلطان ویل تا ته د خپل مسکا څه پته ده او دا یو یو مصره ومه د وخت د کمی دی وجنه گلزار عالم د دې یو غزل ویل دی چې د زړه دلت لار وی ما بنه منلا او خیال محمد د دې دو غزل ویل دی یو غزل دی د دې د مطلع ول مصره ده چې اوس مې په جون کې نه ارزو نه مې ارمان پاتې دی او د بل غزل مصره ده چې کوم دې رسوا کړم کوم دې بدنام بیا انور خیال هم د دې یو غزل ویل دی چې لیک خو نقاب د مخه لک له لیونۍ دې کړم او نازي اقبال هم د دې یو غزل ویل دی که څه غم دی نو ستا را سره غم دی که څه غم دی نو ستا را سره غم دی بیا شولی خان هم د دې یو غزل ویل دی او خورشید هم د دې یو غزل ویل دی علی حیدر د یو غزل ویل دی ما درته نه وی چې چمن تمزه عرفان کمال ویل دی نه یو خوله غزل دی چې یادونه کله راشي نو درد کم شي او دغه سی بیا اورنگزیب د یو غزل ویل دی چې په چم کې شور نشتا لیوانه کور نشتا او یو بل غزل دی دی ویل دی زما د زړه په درد دی اورو لګي او دغه سی انجینیر مومند هم د دې غزل ویل دی نو د شبنم سیب دوه شعري مجموعه چاپ دی او اوس اوس چاپ دی 2004 کې 2005 کې خو د دې کلامونه ډیر مخکې نه سندرغاړو ویل دی او هغه نه علاوه د ریډیو کې دې نه علاوه دا چې کوم هو دې نه علاوه د ریډیو پروګرامونو کې سلای پروګرامونو کې ټي وي پروګرامونو کې او د دې به انټرویو غانی وي هغه کې بچا سندرغاړي په ریډیو کې د دې سندره او د دې غزل به ریکارډ بکو هغه به وي د دې کلام ډیر ویلې شوی دی ابراهیم شبنم صاحب چې کوم دی هغه په دواړو واړه خو د شاعر پیسې ته مقبول دی او بل خو هغه د سیکشن رائټر یعنی د افسانې او د ناول نگار پیسې ته مشهور دی ځکه چې دغه ناول فاتونکو په زوړ وخت کې چاپو کړو له سوا درې اویا کې چاپو او دا ډیر د مخه د دې د سکاله د دې ام پښتو په کورس کې شاملو د دې په وجه د نثر نگار د افسانه نگار او ناول نگار په حیثیت هم خپې جنګلو لږ او د شاعر په حیثیت هم خپې جنګلو لږ د دې خپل کې د لایبرری جوړ کړ دا خبره موږ داسې زرغونیو کو یا زرغونیو وو چې یو کس په کې د لایبرری جوړ کړ دا په معاشره کې په ماحول کې د لایبرری سمره اهمیت دی د دې قدر خو هغه چاته دی چې څوک کتاب لولي او د کتاب ورته زوی کوتي او هغه لایبرری ته ورشي او د هغې په کلي کې د لایبرری او سهولت دا ډېره لویه خبره ده او چې هغې خپل په کوشونو باندې لایبرری پرانستې ده او هغه خلکو ته هم پرانستې ده بیا هر وخت نو دا دا ډېره لویه خبره ده
ډېر لوی کار ډېر لوی کار دی ډېر لوی کار دی
او ډېر لوی کار دی بل هغه څنګه چې اسې بي بي وي چې ادبي تنظیمون دی خو جره فاونډیشن دی دا جوړ کړی چې دا تیر هیر شاعران چې د دې دیوانونو پر او باسو دا بچاپ کو دی ری کډوب نه پاخ کړ دی دې دیوانونو لکه کی نو دا 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 تحقیق چې کم دی او دا لټون چې کم دی دا کسوا پوری محدود دی خو دا بیا هم ډېر اهم دی چې شاعران به دی او باسي دی ری کلامونه پر او باسي یا بچاپ کی د شاعرانو کډونه پاخښت لاغه د ګمنامه نه بچل لا غدرو کې دونه بچل د قبرونو مسلې چې سبا له کومې پیدا کیږي چې کوم شاعر کوم څه کې کم قدرې ده دا ټول دی ریکارډ چې دا ډېر مخلصانه کار نه دي اڅه دا ډېر علمي کور نه ده او څنګه چې دې دی او بادشاهګر کور نه و دا د حدودونو کې درمی خان کومون واغې دي سواد بادشاه په جوړولو کې د هغه په تاج پوشي کې دی هغه لاس دی هغه ور سره مایر او بادشاهګر کور نه و دا او بل مینه کوم کې خلک ته دمر مینه کوم کې خلک ته د دې تر عبد الخان لالا یو وخت کې چې ما زمایو کتاب چاپ او ما یو داسې دوست ورته چې کوم د عبد الخان لالا ډیر قریب یو هغه ما ته وی چې یو عبد الخان لالا لرا کنه ما یې غوښم لوی سیاسي سړی دی چې کوم ته کې دمر وخت دې کتابونه لستلو ویل تر هغه او د افضل خان لالا نوم کې وی کوم او دغه نو د څلور ورځې پستا یا پنځه ورځې پستا د شپې پوښتنه مات افضل خان لالا سول نو ما ته وی چې دا د ستان نمبر چې کله د ستا په کتاب باندې وو نو ته به ما نه پیژنې خو زه تا پیژنې مې چې ته د پلاني کتاب مصنف یې او ته به ما نه پیژنې زه د دوسیلی افضل خان نه نو دمر هغه ساده کی سری خبره کول او دمر اول نه خبرې کی اولنی ملاقات کی یو به تکلیفي پیدا کول ونتخص ابراهيم شبنم دا د دې کورونو ډېر لوی خصوصیت په بچي سي سي بي بي او چې دغه افسانه ګورې دغه ناول ګورې هغه کې چې څومره اوس پختل هغه خان دی د پلار نیکه خان دی پختل خان دی په ټولو افسانو کې او په ټولو ناولونو کې دی خانانو چې کوم منفي کردارونه دي هغه خ سرګن کړی او د معاشره د اصلاح لپاره او د خانانو نو زه به وایم چې هغه کاغه معروفه مانو کې د کډ ترقی پسند تحریک نن دې متاثر او سنو د حسین کا پجی سره نه دنیا سره کولندر مومن د وسه مراد خو دې هغه فکر چې کم دی دې هغه تخلیقی رجحان چې کم دی هغه دومره ترقی پسند دی افسانه کې او دغه په ناولونو کې چې هغه یو عملاً ترقی پسند دی اسی بی بی په ناولونو په افسانو ډېرې خبرې وکړي زم چې زه لیک دیږي په شاعرۍ اوسو خبرې وکړم او نن شپږ منټه وخت مو سږی کم نو چې مرموم سي په وخت پاتې شي
نه نه کم به نه کم به نه خیر دی په وخت به موږ برابر وو خپل وخت به موږ برابر وو هغه کم نه دی خو صرف دا چې موږ لږ پنځه منټه شپږ منټه وروسته شروع کړل نو کم به نه وخت به موږ برابر تاسو غمه کوي تاسو خپل خبره کوي
خاجي نو دا دی هغه شعري مجموعه ده د اشعري ګل نو هغه نه دی هغه اوس شعرونه تاسو ته ما شبنم په ګلو دی هغه شعري مجبور دا غنه بد سلور شعرونه تاسو ته وایم د دې شاعري چې کومه ده هغه ډیره په ساده جبه کې ده ډیره په خوږه جبه کې ده او زیات هغه رومانی شاعري ده او دا رومانیت چې کوم دی یا رومانټیسیزم چې کوم دی کدی له موږ په محدود معنی کې نه اخلو سماجی انصاف ارمان کول د خ محبت د خ محبوب د خ معاشرے او اغي معاشرے کی ہر قسم خلا او سماجی انصاف او قوت او مینا دا د ټول رومان چې څنګه کراځو نو د چې کوم دی د انساني حسن چې کوم شاعران بار بار بیانوي نو هغه څه نه بلکې په اجتماعي تور باندې د دې شاعري کې کومه ده هغه رومانی شاعري ده او خوږه شاعري ده نرمه شاعري ده او پسته شاعري ده د عام ولسته پوهې شاعري ده دا موږ چې ځینې وخت د تنقید کی وہ چیر دے شاعر سچی نوی ترکیبوں دی او نوی شعری اصطلاحات دی او دا رمز بنایا دا تشبیہات دی ابراہیم شبنم سے بس آگے تا نہ دیتا لے آگے سنگا کی فکر سوچا دے او سادہ دے او جون دے سادہ دے تک سے آگے او سادہ غزل نکل دے خو خپل آگا جذبات چکم دی او شاعرانہ خیالات چکم دی آگے فطری انداز کے بس ویلی دی ددی د مجموعی د شاعری ګل نه دو شعر زویم چې ساز شوما مطرب شوما نغمه شوما ساز شوما مطرب شوما نغمه شوما او شوما ستی شوما لمبه شوما او تور شوم تومتی شوما په مینا کې تور شوم تومتی شوما په مینا کې دک تا کفارو شوما توبه شوما او ای پښتنی ستا د تور ور بل نزار ای پښتنی ستا د تور ور بل نزار زدی لوپٹا شما شمل شما دیگی بل شبنم پو گلو کتاب پی اگین او دو شیر بوی ما چی پتی کی ام خبر دیر نیغ دا دیر صفا دا دیر واضح دا تک اسم ابحام پتی نیشت ہے او کبل کی مو والا را تنکی دیا دیا دا بغیستی دا استعمال کو کی دا شایر چی دا دا سہل ممتنی دا سید ممتنی کی دمر آسانہ کی مزید دا آسانی دلو پر اسے گنجائش نشتے یا تشریح تے ضرورت نشتے مغوی کتب پساما کپا غر رازی کو خام و خواب پا دی در رازی کتب پساما کپا غر رازی کو خام و خواب پا دی در رازی در تا اختیار دے سب بندیز نشتا کپا چناو کپا ور رازی
واہ واہ واہ
او دې واضح خبره کوي او ډېر فلسفه خبره کوي او دې دې ته موږ بیا په ادب کې موږ ویلی شو چې دا دې کې د شاعر خیال چې کوم دی هغه ډېر په معصومانه انداز کې پیش کړی نه پاره کې څه تصور تصنو نشته پاره کې څه بناوټ نشته پاره کې څه پیچیدګي نشته یو ځکه محبوب ته وي ته خو راته ووایه څه ووایه ته خو راته ووایه وایا سچی دی په ځل کې هغه وایا سوره خطاب ته نه ساده خدا سي ولې په ساندان داس کې لکه مخامخ چې نه او ته خو راته وایا څه وایا سچی دی په ځل کې هغه وایا او ستا په شونډو څه عجب تعالی پرتا یا را ته خو وایا یا نه وایا نو او کلی شاعری کې آسان لفظوں کی شاعری کی ہے اور دن کون فوج لے گی اور دگا وجہ دا چلے رو سندر غاڑو چی وے دے دن اور خفا کرے شی وینا زما خد نور و خبر و لپاره منگا مغموم سے تو وقت ور کو
سیدا بالکل مغموم سے صبر کو نن ولا سم په دلو وقت ور کو چې د مغموم سے ګیله خدمت شکر زده وی ما ته وخت پاتې شو ډیره مهرباني ډاکټر صاحب ډیره مهرباني خوشاله اوسه خوګوري دن کو تاسو زموږ د دوو درنو خوګو ملمنو اسی بی بی او محترم ډاکټر اسماعیل ګوهر ډیر د مزي ډیر د خوان خبرې اورې دي د ابراهیم شبنم په حواله باندې حقیقت خبر ده چې ډیر ملنګ تب انسان دی ډیر عظیم انسان دی ډیر ښه انسان دی او د ټول د لابراتوار خبره د ډاکټر صاحب وکړه دا دومره اهمه خبره ده چې د دې جواب نشته چې سړی په کلی کې او په حجره کې او لایبرري جوړه کې او هغه داغین خلق فائدہ اخلی او بیا د سی بی بی د وینا مطابق چې موږ به کتاب پکار شنو موږ ورته وینو نو کرل به ورکو زمون کوټه به ورول کتاب دا ګوره په خله ډیر اسانې خبرې دي خو پریکټیکلی دا خبرې ډیر دا ډیر ګران کار دی او دین علاوه دی چې د میوزیم د کوم خبر وکړه دا دومره اهم خبره دا دومره زبردست خبره ده چې د دې د کمالات چې مختلف داز ژوندۍ ساتلې دي دا ډیر لوی خبره ده په دې بد دا وړي وړي خبرې نه دي دا ډیر لوی خبرې دي دا ډیر لوی زغوالي دا ډیر لوی ریسرچ والی دا ډیر لوی تحقیق والی دا داسې نه دي چې دا بس یو خبره رااله د پاتنټ کې وکړه نه دا د ډیر سوچ ته لاندې دی دا کار کوي چې دې د خپل کلچر د خپل ثقافت د خپل دود دستور دا ژوندۍ ساتل غواړي چې دا د خپل پښتون شناخت ژوندۍ ساتل غواړي دا د غې لپاره دا هر څه کوي نو په دې حواله باندې موږ پرې ویاړو موږ پرې فخر کوو دا ډېر لوی کار دی او ډېر ښه کار دی ورځو خپل بل درون خو محترم ډاکټر یار احمد بغبن صاحب له دغې نه لږ نظر خو چې غیره سره څه نظر سره کوي ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علی وو
په خیر اوسې ټکا صاحب ډېر ډېر باندې خوشاله
ڈاکٹر صاحب بس مور دا سی بی پی خبر مور دی تفصیلی خبر وی دا شانم دا ڈاکٹر اسپیل گوہر سے خبر و اور دی سے نظر بر اثر شریک ہے
ڈیر بر بھائی تکل سے بڑم دیا خود تدی خبر وضاحت کوم چتا سو وی چ گیل کو مچ ما تو وقت لگ پاتی کی نو گیل ما اس کر نکری تکل سے زدا وے ما دا اینکر پرسن چ کم دے اینکر پرسن چ کم دے کمپیر دے گیو ذمہ واری دار چ خپل ذمہ واری وی نو د کمپیر دا ذمہواری وی چې هغه به خپل شریکوالو ته چې په پروګرام کې کم خلک شریک دي هغې ته به برابر وخت ورکوي اوس لکه زیاده چې هر څه چې کومه خبره ما ته پته ولګه چې هر څه خبرې زر زر ختمولې نو زما په وجه باندې چې کوم یاره دي ما ته وخت بالکل زه د وخت هغه دغه نه کوم لکه مطلب دا ہے چې ګوهر صاحب اوس یو سړی دی چې هغه ډېر مطالعه کړي دی د یو شاعر مطالعه کې هغه کتابونه کتلي دي اټول ژوند دی کتلي وي او بل دے چاہتا اس کتلی لوی نو پکار خدا چاچا چی کتلی وی چاہتا دیر موقع پلا سرشی او اکثر زا چکل پروگرامی نو گو ہر صرف صدا خبرو کم چی دیر خبری بتکے لکہ پا خبرو کزما ایز چسپی نشتا خو لکہ دا دے چی دا اینکر پرسن زا دیا تاتا وای ما چستا یو خپل زیمواری دا اگا پا ما تا پا دا مکنور کچی زا گلہ یا سا یا گو ہر صرف دا آگی تا دا مکنور کئی نا سا خپل زیمواری دا آگا زیمواری پکار دا جیتا پٹک طریقہ ادا کے بولا خبردار ہے کہ اسیا بی بی جی کمی خبر ہے اکڑی نو اصل کو زمین دا پروگرام جی کمی دا کو دا غزل پروگرام دے کنا او آگا چے غزل غزل تا انو راول رسی دا آگے پناول پا افتالی با دے او خی اکڑو لکہ دا دے چے ابراہیم شبنم سے کم دے او خی اکڑو ابراہیم شبنم سے کو تخلیقار دے دا دا ټول کتابونه چې کوم دي نو تخلیق سی ځکه چې شاعري هم تخلیق تا او افسانه هم تخلیق تا او ناول تخلیق ته نو دا یو تخلیقار دی دا په ریسرچ کې یا په تنقید کې ځکه نه کوي ټول تخلیق کړي دی نو دا دې نه خلک خبرول یعنی اوریدون کې خبرول دا ډېر ښه خبره وا خو اصل ما دا وی چې زمونږ دا پروګرام چې کوم نه نو دغه نو یو دا چې زمونږ د غزل پروګرام دی نو په کار ده چې اسی وی بي زکه چې دا زمونږ د زیاته د دې مطالعه ور باندې زکه چې دا خو ور باندې ریسرچ کړي نو دې به دا کتابونه چې کوم دي اگر چې اسماعیل کو هر څه فهم د شبنم صاحب د شاعرۍ متعلق خبرې وکړي خو اسی بي بي ته هم لکه دا په کار وچ په شاعرۍ باندې خبره کړي و زکه چې د دې مطالعه ډېر فرش ته په دې نیت کړي ده چې یعنی مطلب چې تحقیق پنجت پالي مطالعه کړي موږ ګورو راځي سر سری وګورو یو شه او دا چې کومه دا خو چون کې د فل سکالر دا نو د تحقیق پنځه پالې د ریسرچ پنځه پالې کړي نو دا وی خبرې بو زما دا خیال چې اتھنټیک وي بل خبر دا وی چې اسی بی بی چې کومه خبرې کړي ډېر خوږې خبرې او ډېر معلوماتي خبرې وي خو یو خبره چې زه چون کې زمونږ داسې وای چې زمونږ سټوډنټ دا شاګرد دا اگر چې ډایرکټ شاګرد نو خو دا ټول چې تمره طالب علم دي نو موږ چونکہ مونږ پخپل استادان پاتې شو نه دا ټول مونږ خپل شاګردان ګړو کړه نو دې پخپل خبرو کې دا دې چې کوم سنونه به وینې دا ټول په اردو کې وي کنه
دې ته زما په خیالو
او کنه 2001 1985 او 2007 نو لکه دا چې مونږ د خپل مشران نه دا اورېدلې چې کم از کم دا سنونه چې کوم دا په پښتو کې ویل پکار وي کنه ځکه چې موږ دا پروګرام خو د پښتو دی او دلته کې چې کوم دی نو مونږ لکه مونږ ار یو شی پکار چې په دین یو څوک چې هغه مونږ خپل اورېدونکو ته یو یو اصلاح کول دي که نه، نو لکه دا ده چې دې وړو وړو خبرو ته هم خیال کول پکار دي. او مونږ زموږ دا سور مشران چې هغه به د دې خبرې ډېر زیات خیال ساتلو چې کم از کم دا سنونه چې کوم دی دا خو په اردو کې مه وایه، دا په پښتو کې وایه که نه. نو لکه دا ده چې
یو خبره دا ده ډاکټر صاحب، یو خبره دا ده چې دا کله داسې دې قسم پروګرامونو ته راشي که نه، او دا لکه د ستاسو دا خبرې اوري دی دا هر څه دا اوري، نو دا ګوره سړی یو مسلسل زده کړه کوي، دا ژوند د زده کړې نوم دی. چې څومره وخت تېرېږي دې سره به د دې په هره خبره کښې به میچیورټي راځي، د دې هرې خبرې به نور هم خوند را پرېږدي. او دا د دې چې دا کوم تحقیق دي لکه دا تاسو چې کومه خبره وکړه، زما یقین دی چې دا به په ژوند کښې چېرته کښې هم دا بیا په اردو کښې دا سنونه بیان نه کړي، بلکې دا ټول هر څه به دا په پښتو کښې بیانوي. لیکن دا زده کړه کوي اټومیټیکلي،
بس دا صرف یو اشاره وکړه، نو پکار دی چې دې ته خیال وکړې شي. بل دا دی چې
بالکل
یو ناول چې کوم دی ما چې څه کتلی د دې بنتون دې ذکر ونه کړو که نه، د ګوهر صاحب ذکر ونه کړو او سی وی بی ذکر ونه کړو، نو یا خو چا چې دا لیکلی دی یا هغه غلط شوی دی. خو بنتون ناول هم یعنی دا یو چې کوم دی خواښین ګور دی، یو اجړه ده، یو ګلالی، یو بنتون، دا دې باندې بیا چېرته خبره پکار ده چې دا بنتون ناول شته و که نه. دا خواښین ګور ناول چې کوم دی دا زمونږ په کورس کښې، مونږ چې په کال 1988 کښې مونږ امتحان ورکولو که نه، ایم اے پښتو 77 1988، نو زمونږ په کورس کښې ډېر کتابونه، خو یو پکښې خواښین ګور وه. او دا خواښین ګور چې کوم دی نه دا خواښې انګور لیکلی شوی و که نه، انګور دا انګور چې کوم دی دا انګور لیکلی شوی و. نو هغه وخت کښې چونکې د پخوا نه زما د شاعرۍ سره سره چې کوم دی چې کومه دلچسپي وه، نو د املا سره زما ډېره دلچسپي وه. او ځکه چې کوم دی نو زما لومړی مضمون چې چاپ شوی و که نه، د چراغ خټک او پښتو ژبه، نو دا چاپ شوی و په 1988 کښې په پښتو رسالې کښې چاپ شوی و، د چراغ خټک او پښتو ژبه. دا د ژبې مسالې چې کوم دی دا د سکول د زمانې نه زما په دغه کښې دغې طرف ته به زما ډېر رجحان و چې یاره دا ټکي دې ټیک ولیکلی شوي، املا دې ټیک ولیکلی شي. نو چې کله زمونږ په کورس کښې دا کتاب چې ما کتو که نه، نو زما ورته بالکل په زړه نه لګېدو یاره دا ناول لګار چې دی د ابراهیم صاحب له په ډېرې بخنې سره دا خبرې ځکه کومه چې زه ته خپل جذبات بیانومه چې ما چې دا لیکوال چې دی دلته دا پته نهشته چې انګور څنګه لیکلی شي، نو دا به څه ناول وي که نه. بهرحال دا ناول خو ډېر ښه ناول دی، ډېر ښه ناول دی. خو اصل کښې دا انګور چې کوم دی دا خو ډېرو کمو خلکو ته پته وي چې دا کندهارۍ لهجه او یوسفزی یا پېښورۍ لهجه چې کوم دی، نو په کندهارۍ کښې چې کوم دی یا زمونږ په خټکواله کښې دا انژور ده، دې سه الف هم نهشته، په نون باندې جزم دی انژور او ژې ده خواښین ژور. نو دا خو په کار دی چې نون او ګې او واورې لیکلی شوي وي که نه انګور، خو په ځای د دې په ځای د دغې باندې دا په الف باندې لیکلی شوی و او انګور لیکلی شوی و. نو هلته دا خبره مې ځکه ذهن ته راغله چې د هغه زمانې د یعنی د نن را پته لنګې چې څومره مودې وشو 30 کاله وشو چې دا خبره ما ته یاد دی چې دا انګور چې کوم دی نو دا صحیح لیکل په کار و که نه. بهرحال په ناولونو باندې ډېره خبره وشوه او په دغه باندې دوی چې دا کوم کلی دی اشاری، نو اشاری باندې هلته یو خبره کوم چې دا اشاری چې کوم دی د دې خپله معنی چې کوم دی ځنګلي هم د اشاری معنی ده په پښتو کښې، او بل د اشاری معنی چې کوم دی ځنګلي خورمانۍ مندته ځنګلي مندته اشاری خوشحاله بابا استعمال کړی په دستارنامې کښې. نو لکه زردالو یا د خورمانۍ
اشاړۍ مونږ ډېر زیات خورو، دا اوچکړي وي مونږ یې خورو، مونږ ته اشاړۍ وایو، مونږ هم ډېر زیات اشاړۍ وایو بالکل.
د خورمانۍ یو قسم دی که نه. نو لکه دا دی چې دا مې هسې دا خبره وکړه چې یاره اورېدونکو ته دا پته ولګي چې یاره اشاړۍ چې کوم دی نو د دوی د کلي نوم هم دی، او اشاړۍ چې کوم دی دا د ځنګلي په معنو کښې هم دی. اشاری بادام مثلا ځنګلي بادام یو معنی دا ده، او اشاری خورمانۍ د خورمانۍ یو قسم زردالو. ښه جي، بل دا دی چې ګوهر صاحب د دوی په شاعرۍ باندې خبرې وکړلې، او آسیه بی بی چې کوم دی د دوی په ناول او په افسانې باندې بیا زیاتې خبرې په افسانې باندې وکړې. او بیا د افسانې چې مختلف افسانې مختلف افسانې هغه عنوانونه بیان کړو او بیا په افسانو کې چې څول هغه هم بیان کړو دغه سه کار کړی د ناول په سلسله کې هم کړو دا به نور خبره وا چې د ناول یو پنځه شپږ خبرو کې د ناول هغه ټول خلاصه هم بیان کړي لکه څنګه چې د افسانو خلاصې بیان کړي دغه سه دا د مختلفو ناولونو خلاصې بیانول هم په کارو نو په دې دې طریقې باندې زموږ دا ورګونکو چې کوم دي د دې د ناولونو لپاره خبر شي نو دا ابراهیم شبلن صاحب چې کوم دی صرف افسانه نگار یا ناول نگار یا شاعر نه دی دی یو اصلاحکار دی یو مصلح دی او په کلو کې چې کوم د مشرانو کوم کردار وي هغه کردار چې کوم دی دی په ښه طریقه ادا کوي او دی د ادا ښه طریقه باندې ادا کولو په پوزیشن کې پدې باندې دی چې دی د کوره ماشاءالله خوش تمن دی او دی چې کوم دی یو کس ته خبره وکړي چې داسې کوو داسې مه کوو خلک خبره اوري یو غریب سړی وي که هغه جرګې مشر شي یا د یو تنظیم مشر شي نو د هغه خبره څوک نه اوري یو شتمن سړی چې وي هغه د خلکو سره یعنی هغه د خلکو سره خوف هم کوي شي د خلکو سره امداد هم کوي نو چې امداد ورسره کوي نو بیا د خبره هم اوري نو دا یو ډېره ښه خبره ده چې یو خان سړی چې وي د یو شتمن سړی چې وي یو ډېر ویل آف سړی چې وي هغه د اصلاح په کارونو کې برخه اخلي نو د هغه خبرې چې کوم دي هغه ډېر اثر کوي او هغه په معاشرې کې ډېر زیاته د اصلاح کردار ادا کوي او بل چې د ده دا هغه چې ګوهر صاحب چې کومه خبره وکړه کنه چې د لبروی اهمیت هغه چاته وي هغه چاته پته وي د اهمیت چې څوک کتاب ګوري یو یو سړی چې یو کتاب ګوري او هغه کتاب هغه ته په ګوتو نه راځي او بیا ورته څوک وایي چې په فلاني ځای کې لبروی ده او بیا چې هغه لبروی ته ورشو هغه کتاب ته ملاو شي نو دا چې کوم دی دا چې کوم دی هغه سړي ته پته
خوشحالي
دا خوشحالي دا د عربیو دغه دی که نه د عربیو مقوله ده چې الحکمت ضالت المؤمن حکمت چې کوم دی دا د مؤمن ورکه شوي اوښه ده لکه یو اوښه چې دی عرب په عربو کې چې کوم دی اوښه چې کوم دی دا د ژوند ټول دارو مدار په اوښې باندې وو نو دا ضالت چې کوم دی دا د اوښې په معنو کې هم دی چې حکمت چې کوم دی دا د یو سړي چې کوم دی ورکه شوي اوښه ده یعنې د یو سړي نه چې اوښه ورکه شي په عربو کې به چې د یو سړي نه اوښه ورکه شوه او بیا به ورته هغه ملاو شوه نو د هغې هغه د خوشحالۍ اظهار هغه چې په کومه طریقه کول هغه صرف هغه ته پته لګېده چې د چا له اوښه ورکه شوي بیا ورته ملاو شوي نو دا چې کتاب د چا له ورک وي ورک مطلب دا چې کتاب ته نه ملاویږي او بیا ورته ملاو شي نو دا صرف هغه ته پته لګېږي چې دا څومره د خوشحالۍ مقام دی او په دې زموږ دا ملګری چې کوم دی ډاکټر خالد خان خټک دا هغه ډېره موده په انګلینډ کې لکه تېره کړي په لندن کې او د لندن هغه پی ایچ ڈی هم کړي ده هغه دوه پی ایچ ڈی ګانې کړي یو د پاکستان نه کړي دي او یو په ګرامر کې چې کوم پی ایچ ڈی کړي ده نو هغه یې دغه نه کړي دي لندن نه نو هغه د یو کتاب په سلسله کې کلمي نسخې په سلسله کې چې هغه به ګرځېدو د هغه بیا بیان کړی دی چې بیا ما ته هغه نسخه ملاو شوه په فلاني ځای کې به سکول آف اورینټل سټډیز اینڈ سکول آف اورینټل اینڈ افریکن سټډیز په لور کې چې هغه ته ملاو شوه دا هغه بیا دا لیکلی چې دا زه تاسو چې کوم د خوشحالۍ اظهار کوم نو چې تاسو زما په اظهار نه پوهېږئ دا به زما په دې چې ماته دا ماته څومره خوشحالي نصیب شوه نو بھائی باندې هغه څوک پوهېږي چې چا د قلمي نسخو د تلاش کار کړی وي چې ورپسې ګرځېدلی وي او بیا ورته په یو ځای کې هغه نسخه ملاو شي نو دا چې هغه ته پته لګي چې چا دا کار کړی وي نو دا لیبرری چې کوم دا هم په ظاهره باندې یو معمولي شاله خبره ده چې هغه فلاني لیبرری جوړه کړې ده خدا چې کوم دی دا د دې اهمیت او بیا دعا ورته هغه څوک کوي چې څوک د لیبرری سره تړلی د کارونه تیر شوی وي او بیا دغه میوزیم او په میوزیم کې چې کوم هغه د خپل کلچر سره ثقافت سره تړلي کوم څیزونه یخې وي نو دا چې کوم دی دا هم هغه چاته پته لګي چې د کلچر سره مینه لري او بیا د ده په ناولو کې چې کوم لاندی طبقاتي لاندی باندې دی د طبقاتي لاندی باندې چې د کومه کمی کیسې کړي وي نو دا هم لکه څنګه چې ګوهر صاحب وو یو خان سړی چې کوم دی هغه د مزدور د زړه خبره کوي نو دا یو ډېر لوی کار دی خان سړی خو چې کوم دی هغه د مزدور د زړه خبره نه کوي هغه خو چې کوم دی د خان د زړه خبره کوي خو دی چې کوم دی په خپلو ناولونو کې په خپلو افسانو کې بلکې په خپلو شاعرۍ کې چې کوم دی دی د مزدور او د ځپلي طبقې خبره کوي نو دا د لویوالي یو ډېر ښکاره مثال دی او دی چې کوم دی لکه څنګه چې ما وویل چې دی تخلیقي لیکونکی دی نو دا تخلیقی لیکن کے چوی کنا دا لکہ مطلب دا ہے چھ دکھو ٹھولے خبری چکم دے دا ذہن نراؤ تی خبری وی اور دا چکم دے دا دا چھ کم شہر دا چکم دا گووے گوہر سے گوہر سے دا خبر اکڑا چھ دا شاعری چکم دے آگا بالکل دا تسنونا و دا مسنویتنا بالکل پاک ساکر زمان ہم دا خیال لے لکہ کتا پسما کپا غر رازے و خواب خواب پدے در رازے اقبال خان جب کافی خبر کہ نہ راضی سخرایا تو آیا سویا آگے آگے برابر بہرحال منگے کافی نہ گرو منگ خود دادا آگا پیغام تو گرو دادا آگا چکم پیغام پور کرے دے کم اصلاح کوشش کرے دے آگے تو گرو نو ما تو ہم دادا یہ سو شیو نے چکم دی چکم دادا دگے مجبول آ دا شبنم پگولو او آشاری گول یہ مجبوع چکم دے پر دوزر سرور کی چاپ شوی شبنم پگولو او بلا مجبوع چکم دے پر دوزر وہ کیا آشاری گول چاپ شوی نو زما مینا زما کلے پکی زور دے زما مینا زما کلے پکی زور دے او کزوان ز ارزو یم د ټولو او دوی ټول زما ارمان ګور ساده ون کې شهر کې ساده ون کې خیال دے پکی او ډېر مزیدار چکم دے ډېر مزیدار خبره کړي دا یعنی مطلب دا چې دا څه خبره کړي چې پدې باندې عوام او خواص یو شان پویږي زما مینا
بالکل
زما کلے پکی زور دے او کزوان ز ارزو یم د ټولو او دوی ټول زما ارمان یعنی مطلب دا چې زه هم د دوی سمینه کوم دوی هم زما سره مینه کوي یعنی مطلب دا چې دا خبره دا نور ساده ون خبره نه خدا ډېر لوی خبره ده چې یو سړی ته دا احساس وشي دا خلک زما سره مینه کوي زه د دوی سمینه کوم دا ډېر غټ احساس ده
ډېر بالکل
دا ارچا ته نه کیږي دا ارچا ته نه کیږي دا څنګه ده هغه چا ته کیږي چې هغه د عوامو په جواب باندې پویږي دے آگوی تا چکم دے چھ دے عوامو دے ساساتو پتوی دے عوامو دے جذباتو وطا پتوی دے پتے با دا آگا سرے پوی گئو بل دا چھ دے عوامو سنیش دے پاتے شوی یو خان دے کنے یو خان دے پا خودی وجنے کے ناس تے او آگا دو عوامو سنیش دے ورزی نا نا عوام آگا ترازی و نا آگا عوامو ترازی دے با دا عوامو دا درد لسا خبر شی دے با دا اولس دا درد لسا خبر شی دے با دا اولس دا جذبات لسا خبر شی دا خو شبلن سے دے چھ دے اگر چھ پخپلا خان دے خدای خالی نه کی
بالکل
دے چکم دے عوامیت کی دے خپل عوام سره چکم دے او دا دے بادشاہ خان دے اغه ورس او دے بادشاہ خان دے اغه دغه اثرات دی دا دے خو لکه مطلب دے چې دا د دې یو دغه چکم دے زمکه چکم دے ایوب اشاره دے او ایوب اشاره دے ان پی سره
بالکل
نو دا چکم دے دا ښکاری جدید دی اغه زمانه دے چکم دے بادشاہ خان دے فلسفي سره تړلي خلک دی نو چې کم خلک دی بادشاہ خان دی دغه سره تړلي خلک وي اغه به چې خان خبر نه کی بادشاہ خان په خپل لیکونو کې زما ژوند جو د جوت اگر دا ویلی کړ چې زما پلان ٹھیک دی زما پلان به رام خان کم دی لوی خانو او زه هم دی اغه یو زوی هم زه هم د خان په کور کې پیدا یم خو ما چې ته خان خبر نه کړي وې چې پاکستان ګان کې پاکستان ګانو کې چې کم ا بورې کې سر ډکې خاور ډکې اغه می ډکړي وي او د سپارانو دی اولاد سره چې کنه ماشومان سره ما لو ډکړي وي ما ټول زپلی طبقے دے معشومان سے خبر کری او آغا زما آغا ملگری خانان کہ آگے پدے بعد فخر کی چھ زما دے زبکے دے جائداد چکم دے آخری حد نہ معلومی گی ما تا معلوم نہ دے نمر زبکہ مودا نو چھ دا خبر ما چھتا پا خبر جوند کری بھی کری نو لکہ داوے چھ آگے خانان تے پا بدل ذر کتلی چکم دا خبر کی چھ زما زمونگ دے زبکے چکم دے دغه چکم دے سر حد چکم دے نامعلوم دے ہاں نو لکه دا وچ دا شاره سب چې کوم ابراهيم شبنم صاحب نو وځ کوم دا با تاخ د فلسفه چې کوم دا پیر وی کوم کړه او پدې خبره پدې وجه باندې هم زمونږ د سدره زمونږ سدره مینه پدې باندې دا چې دغه هغه فلسفه پیر وکړ دے او استاد لا پوری او دې زلفې اجدهان دی بتره استاد لا پوری او دې زلفې اجدهان دی بتره عادت شوی دی سریم د مارانو په پروايم ګور دي کی اسانو لکه خیال وکړه سانو لکه خیال
وکړه
دا به دا سات ناتوري او بي زلفي اج بهاله دي بتره عادت شوی دی سریم د مارانو په پروايم نو دا هم ډېر بل یو یو بل یو بل ډېر ښه شعر دی چې اے مولا نصیحت مکړه اے زاهدا ساز نورم اے مولا نصیحت مکړه اے زاهدا ساز نورم زما ذکر یو نغمه ده تصوف زما رباب ته یعنی مطلب دا خٹک سے نہیں کنا پل رباب ٹنگ ہو مگر پل رباب ٹنگ ہو دے پل رباب ٹنگ گئی دے دس تصوف رباب ٹنگ گئی زما ذکر یو نغمدا تصوف زما رباب تے نو پدی با نے ہم تو دس زمنگا نور مینا پیدا شوا کہ من چونک ٹول دا تصوف دا لارے لاروی اگر چ عملی طور نہیں ہو دا کہ لارے لاروی پدی چ زمنگا من ٹول دا کہ شاعرانو کلامن لوستی دی پاگی باندے من ٹول عمر چ کنے داگی سمینا کری دا رحمان بابا شو یاد رحمانو دا نو زکه چکم دے ابراہیم شبنم تے تے پدے ٹول خبرو پو جوان دے تے دے تصوف دا لارے لارے ہم دے او دے دے خانے نبر خلاف دے عوامیت یا عوام دے جذبو قدردان دے او بل دا جی او اصلاحی جرگو کی دے چکم دے خپل کردار ادا کی او ادبی تنظیمونو مشر دا ٹول خبر چرا گونڈے کے دے یو دے انسان دو او دے فقیر تڑے دے او من چکم دے دا ټول چې څومره کتابونه دي موږ ته ډېر پدران نظر ګورو.
ہاں بالکل بالکل اور ډېر اهم خبرې په دې حوالہ باندې شوې. حقیقت خبره دادا چې لکه تاسو چې دا کومه خبره د لایبرری په حوالہ باندې وکړه تاسو یقینو کې چې دا دومره لوی خوشحالي وي. دا ډېر ښکلی مثال تاسو د دې کسر کو چې تاسو داسې 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 کتاب سړي ته په نظر راشي چې هغه کتاب به تاسو د هغه به تاسو یو یو هغه به دې اورېدلی نه وي څه به ته خبر نه څه به ته اتر نه او ته به نه ګڼه یو هغه وینې نو سړی بالکل حیران شي. ما ته د یو پیرا د دغه ټلیفون وکړه د انعام د یونیورسټي بک ایجنسی والا دا هغه زه به ډېر وخت خبره ده د ما چې د افغانستان نه کتابونه راغلي دي او تراشه او ته دا کتابونه له ګوګل راغلي به ما دا کتابونه وړل غونډه مې بس بلاش کې به مې یوړل ډاله به مې ډکه کړه وړل به مې نو ما تو چې تراشه دا کتابونه هغه کا نو په هغه کتابونو کې چې زه ګرځېدم نو ما پکې یو دیوان وموند. ڈاکٹر صاحب کو چری مونگا برابر شو مونگا پہ پیسہ او کڑا او مونگا خپل منس کے انڈرسٹینڈنگ پیدا کنو پکار دے چے پہ دغه سری بند مونگا یو پروگرام کو بلکہ د ذکر ما پہ پروگرام کے کڑے مو تاسو تاسو کس تاسو یادی د د نوم دے مولا لطال مولا لطال د نوم دے د د د لطال دیوان پنو ما دی د دیوان دی او دی دا نواب فیض اللہ خان په وخت کې چې دغه کوم نوابي او په رامپور کې دی دغه په نوابي په وخت کې پاتې شوی دی او د ده د کتاب دا کومه نسخه چې وه نو دا د دلی په میوزیم کې پرته وه او د دلی د میوزیم نه بیا دا نسخه افغانستان ته تللې ده او په افغانستان کې بیا په دې باندې هغه بیا چاپ شوې وه. هغه چې ما وکته یاره تاسو یقین وکړې چې هغه دومره اعلی شاعر دی که نه چې زه والله چې ورته بالکل حیران یم چې بالکل ختم دے مالا جمع پروڈیوسر بختور شاہ اجازت رکھے
رادیو گرانو او محترم اوریدونکو زه په کاناډا کې میش ډاکټر منیر احمد یم. د خپل دند بولم چې تاسو ته د کورونا وایرس د ناروغۍ او د خپل ځان د ساتنې په هکله مشوره درکړم. لا تر اوسه د دې ناروغۍ اغیزمنه درملنه نشته. هڅه وکړئ تر چت لاندې د ګڼې ګوڼې ځایونو لکه حمامونه ښاري بسونه او ټرینونه الوتکې سینما جوماتونه سرپټ بازارونه هسپیټالونه او نورو ورته ځایونو ته له تللو څخه د امکان تر قدر ډډه وکړئ. د ناروغو کسانو پوښتنې ته مه ځئ او که تاسو ناروغ یاست نور کسان مو لیدلو ته مه پرېږدئ. واړه ماشومان او کمزوري مشران مو والګي او زکام له اخته کېدلو وساتئ. کور ته تر ننوتلو د مخ لاسونه او مخ په پاکو اوبو پریمینځئ. بې له بیړني ضرورته د ډاکټر کتنځیو او هسپیټالونو ته مه ځئ. ستاسو روغتیا تر ډېره حده ستاسو په خپلو لاسونو کې ده.